شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر منوریدونکو په دې ساعت خبری مجله کې چې زه اجمل تورمانی د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم، د افغانستان د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه اوریدلی شئ. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني، خو تر هر څه د مخه نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه په غونډه کې ونتوانېده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت تمدید کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې او ایران د ولسمشرانو کوروو او خبرې په سوریه کې د اته کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چین او متحده ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت تمدید په اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یو نامه د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي کمربند یوې لارې یادونه ونشي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونرسېدل او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه د په نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د ماموریت اعتبار نن پای ته رسېږي او د تصویب لپاره باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو متحده ایالاتو، چین، برېټانیا، روسیا او فرانسې څخه هیڅ یو باید د رد یا نه رایه ورنکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل. ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایدار سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او له امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانیغزي په مشرۍ د یوه درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په اړه خپل دریز واضح کړ. ایران او روسیې ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوي وې لغوه کړې. د ناتو په مشرۍ غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتېری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د قاتل ملاتړ ماموریت له لوړې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکایي پوځي عملیاتو په مهال وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د سرتېري د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د هر وژل شوي پوځي هویت د قرباني د کورنۍ غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دو چند ځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي، خو ښاغلي ترامپ زیاته کړه چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار شي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونه شي. ښاغلي ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره هم داسې ښکاري. ترامپ زیاته کړه چې امریکا جګړه نه غواړي، خو د بل هر هیواد پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. کاولس مشر وویل چې ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنه تر اوسه نه ده پیل شوې. ایران د سعودي د تیلو پر چنځایونو په برید کې چې مسؤلیت د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی او په نړۍ کې د اومه تیلو عرضه تر بل هر وخت له لوی خنډ سره مخامخ شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیا او ایران د ولسمشرانو کوربه و او خبرې په سوریه کې د اته کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د تلپاتې اوربند د ټینګېدو پر لارو چارو څرخېدې. اردوغان مخکې له درې اړخیزې پنځمې سرمشریزې له ولادیمیر پوتین او حسن روحاني سره جلا جلا غونډې درلودې. درې واړو مشرانو د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلب په اړه چې د یاغي وسلوالو وروستی قوي مرکز دی بحث او خبرې وکړې. دوی په سیمه کې د تر ټولو ناوړه بشري بحران مخنیوي ژمنه وکړه او د کړکیچ په کمولو سلا شول. تیر کال روسیا او ترکیه د خوندي سیمې په اړه یو موافقه کړې وه چې پر ادلب د حکومت د یرغل مخه نیسي. انقره په سیمه کې دولس څارونکي پوستې لري چې د سیمې د خوندي کولو چارې څاري، خو له دې هم ویریږي چې د سوریې ځواکونه به چې د روسیې له هوایي ملاتړه برخمن دي د ادلب پر لوري مخ ته لاړ شي. په ادلب کې له پراخو شخړو سره د دې ډېر احتمال شته چې ډېر کډوال به ترکیې ته چې په اوس وخت کې د 3,600,000 کډوالو کوربنه ده وتختی.
د ازادي رادیو د قدر منوریدونکو تاسو کوم خبرونه واوریدل؟ د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشند ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کم او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې د کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانې دي.
البته در قسمت استخدامای ما تبعیض قومی وجود داره، تبعیض زبانی وجود داره، مداخله های بیرونی وجود داره و ضعف مدیریتی ما هم وجود داره.
خو د کمیسیون د دارالانشا رئیس بیا دا څرګندونې رد کړې دي. په خوست کې یو شمېر خلک بیلابیلو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري.
موږ د خپلو مشرانو نه دا تقاضو ده چې موږ د فراه د سړکو سهولت جوړ کړو، کلینیکونه جوړ کړو او مکتبونه فعال کړو.
په بهرنیو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا دفاع وزیر پرون وویل پوځ یې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې د ورځې د حملو په وړاندې غبرګون ښودلو ته تیاری نیسي. دغه شان د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام ملتیا مو وکړئ دوستانو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخله روانې دي. مولانا عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې وویل چې که دغه ډول سیاسي، قومي او ژبنۍ لاسوهنې بندې نشي نو بدې پایلې به ولري. ښاغلي عبدالله دغه شان د انتخاباتي مرکزونو په اړه هم څرګندونې وکړې. خو دا چې دا څرګندونې سوې زموږ همکار اکرام الله اکرام چې اوس د کابل سټوډیو راسره دی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ښاغلی اکرام ښه راغلاست، که مهرباني وکړئ په دې اړه اوریدونکو ته جزئیات ورکړئ.
ډیره مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله نن د انتخاباتو په ملي کانفرنس کې خبرې وکړي او په ځانګړي ډول د بندو مرکزونو په اړه باندې وویل چې کوم لیست چې دوی ته امنیتي ځواکونو د بندو مرکزونو په اړه د امنیتي بنسټونو ورکړي د پوینا باندې دغه لیست خیالي لیست دی او د تطبیق وړ نه دی. دی وایي چې باید امنیتي بنسټونه دوی ته نهایی او سم لیست ورکړي. مولانا عبدالله وی چې 401 مرکزونو راپور دوی ته ورکړ شوی چې دا په ټول افغانستان کې بند وي، همداشان 415 مرکزونه به وي چې تر لوړ امنیتي تهدید لاندې وي، همداشان 909 مرکزونه به تر ټیټ امنیتي تهدید لاندې وي، او 3,316 مرکزونه دا مسؤون یاد شوی دي چې دا به د انتخاباتو په ورځ باندې خلاص وي. خو مولانا عبدالله وی چې دغه لیست چې دوی ته ورکړ شوی دا دروغجن لیست دی، ځکه د پوینا باندې اوروزګان، زابل، هلمند، نیمروز، پکتیا، خوس، ننګرهار، غزنی او کونړ هغه ولایتونه د یاد کړ چې دوی ته د بندو مرکزونو په دغه ولایتونو کې د بندو مرکزونو کوم راپور نه دی ورکړ شوی. په داسې حال کې چې مولانا عبدالله وایي چې په دغه ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته دي او په دغه شکل باندې چې امنیتي ځواکونه وایي چې دلته ټول مرکزونه خلاص وي دا ناممکنه ده. دی وایي چې کندهار ولایت کې 15 مرکزونه د تړلو راپور ورکړ شوی. په داسې حال کې چې د په وینا باندې په دې ولایت کې امنیتی ستونزې ډېرې دي. همداشان د فراه په اړه باندې مولانا عبدالله ویل چې یوولس مرکزونه بهلته تړلي وي، خو د په وینا باندې چې په فراه کې حتی دا د ده خبره ده چې دولتي محکمه موجوده نه ده. د فراه د پورچمن ولسوالۍ یادونه ښاغلی عبدالله وکړه چې پورچمن ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې همدا اوس پکې عملاً جنگ روان دی، خو امنیتي ځواکونو راپور ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې به مرکزونه خلاص وي.
امی 431 مرکزی را که اینا مسدود گزارش کردند، این مراکز ما در اکتداد ولایاتی است که از دین منی که در افغانستان زندگی میکنم این واقعی نیست، نه این دروغ این هفته است که من در حضور نیروهای امنیتی گفتم مثلا در قندار برای ما 5 مرکز، اون روز 4 مرکز بود، این روز 5 مرکز مسدود گزارش دادن. الان که شما میفهمید کجا مشکل زیاد است، مثلا در روزگان، زابل و هلمند، نیمروز، دیجا برای ما مرکز مسدود هیچ گزارش نشده. پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار، کنرا، لوگر، غزنی، دی قسمت ها مرکز مسدود برای ما گزارش نشده.
خاغلی عبدالله دا هم وی تورمان صاحب چې په دغه کمیسون کې غیر قانوني استخدام هم روان دی، دا وی چې د استخدام په مسله کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل سیاسي مداخله دي، قومي او ژبنۍ مداخله دي، حتی نوموړي ویل چې بهرنۍ مداخله هم شته، او یو څه د مدیریتي کمزوري هم په دغه ځای کې موجوده ده. ځینې نورې سرګندونې د ټکنالوژۍ په برخه کې وکړي چې د په انتخاباتو کې د ټکنالوژي استعمال چې د بایومټریک دستګاوي چې دي پخوانی ستونزې اوس حل شوي، خو د په وینا باندې لا هم د عکس د تفکیک په برخه کې ستونزه شته، یعنې دغه بایومټریک دستګاګانې لا هم د عکس تفکیک نشي کولای. خو دی وایي چې د تقلب د مخنیوي په خاطر باندې ټولې رایې چې کله سرور ته راجمع کیږي دلته به دوباره به لیدل کیږي تر څو د تقلب مخنیوي وکړي. دغه سرګندونې
ډېر مننه ښاغلی اکرم. قدرمنو اوریدونکو، وامورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وایي چې دغه کمیسیون د استخدام په مسله کې سیاسي مداخلې روانې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ له ښاغلي عبدالله سره سر نه خوروي او دا خبرې رد کړې دي. زموږ همکار امید ظهیر مل چې له ښاغلي ننګ سره یې شیبه مخکې خبرې کړې دي، د همدغې مرکې جزئیات سره شریکوي. خاغلی ظهیر مل، خراغلاس کراته وای چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارالانشا رئیس د خاغلی عبدالله د سرګندونو په اړه څه وویل؟
سلام تاسو ته ترمن سه باوریدونکو ته، ما د خغلی ننګ سره پر دریو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. لومړی د مراکزو په اړه باندې و چې په افغانستان کې د 2019 ټاکلو لپاره بل اخر په څومره مراکزو کې انتخابات شونی دي. د هغه ورستې شمیرې وی چې 15303 یا هغه مرکزونه دي چې جی بي اس لاله نه د ټاکنو د خپلواک کمیسون په وسیله په نخښه شوې دي، او دوی غوښتل په دغه ټولو مراکزو کې انتخابات وکړي. خو هغه لیست چې دوی سره د امنیتي ځواکونو لخوا شریک شوې ده، په دوی کې 401 شتاسې مرکزونه ورخودل شوې دي تر تهدید لاندې دی او نه کېږي چې په دغه کې ټاکنې وشي. بل مهم بحث د ټاکنو د مراکزو په اړه کې د سیاسي لاسوهنو په اړه باندې، او داسې اندېښنې موجودې وي چې کنه شاید د یو شمیر کسانو لخوا په یو شمیر سیمو کې چې هلته ډېر نفوذ ولري یا په یو شمیر سیمو کې نور نفوذ ولري چې سلیقوي چلند وشي او مراکز بند شي. خغلی ننګ دې پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار یوازې دغه 15303 مراکزو ته د موادو، توکو او د مدیریت برخې سنبالول دي، باقي د امنیتي وضعیت او نور مسائل په کورنیو چارو وزارت او امنیتي او دفاعي ځواکونو پورې اړوند لري، دوی پورې دغه مسأله تړلې نه ده. خو هغه څه چې اندېښنه ده پر دې باندې دغه خی چې شاید په یو شمیر مراکزو کې لکه څنګه چې د وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو کمشنر خغلی عبدالله ویلي د لیست کارواله دی چې په دې اړه باندې خلکو ته اندېښنې راپورته کړي. زما بل بحث له خغلی ننګ سره په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې و چې دا ځل څومره کسان په ټاکنو کې د ګډون مشروعیت ترلاسه کولای شي، دې معنی باندې چې هغه قانوني شرایط دوی د پارا پلاس کې اوسې چې پټاکونو کې ګډون وکړي. د خغلی ننګ د ارقام یا شمیرو لمخې 9.6 میلیون وګړي په افغانستان کې هغه کسان دي چې په تذکیرو باندې سټیکر لګیدلې دي، د دوی نوملاړ یا فیرس چې دی هغه تثبیت دی، د دوی په ویب سایټ کې هم شته او دوی شریک کړی هم دی. دغه کسان کولای شي چې پټاکونو کې ګډون وکړي. خو بل پوښتنه چې البته ما له دوی نه وکړه چې څومره کسان د فهرست نه د ورستي هغه تصفیه پر اساس باندې چې دوی ورته دا اصطلاح کاری حذف شوی دی. د ښاغلي ننګ ځواب چې سلور لکه یا سلور سوه زره کسان د وروستي نوملړ پر اساس باندې چې دوی کله تصفیه کاری وکړه دغه کسان دوی لرې کړل، دوی دوه ځلي سټیکر وهلی او په خپل تصفیه باندې ځینې مسایل تکراری وو.
دغه د استخدام د پروسې په اړه ښاغلي عبدالله کوم نیوو کې درلودلې په دې اړه باندې ښاغلي ننګ څه ونه ویل؟
خغلی ننګ دا تورونه رات کړل تر ډیره پورې او وی نه منله چې ګنې دغه یو کار دی په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې شوی اوسي. د خغلی ننګ یو غږ پور
ټاکنو کمیسیون په تخنیکی لحاظ باندې موږ 15303 مراکز ته چې موږ په دغه مراکزو کې رای ورکوونکي لرو، د رای ورکوونې نوملړ لرو، ادې د پاره کامل آمادګي لرو. ولې موږ ته اخري ارزیابي د امنیتي ارګانونو چې را رسېدلې ده دوی موږ ته ویلي دي چې 401 مراکز به تر دغه مهاله پورې چې دوی ارزیابي کړې ده ټولو مشترک ارزیابي کړې ده، عدم امنیت نه درته ویلي دي، مکتوب استولې ده.
بله ترمان صاحب،
بله ډیره ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال امید زهیر ملو چې د حبیب الرحمن ننګ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالوشال رئیس سره، د مولانا عبدالله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر دی او په دغه کمیسیون کې د استخدام د پروسې او دغه شان د خیالي مرکزونو په اړه باندې خبرې کړې وي. په دې اړه یې له نوموړي سره مرکه کړې وه او د دغه مرکې جزئیات له موږ سره شریکوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، همدا شیبه هم خبر ترلاسه کړئ چې په پروان ولایت کې یو 14 شوې ده. زموږ همکار احمد حنایش را سره د تلیفون په لیکه دی. ښاغلی حنایش، مهرباني وکړئ وایي چې دغه 14 چیرې شوې ده او جزئیات ورکړئ په دې اړه باندې.
سلام وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویل دا پېښه نن همدا اوس شوې ده چې په چاریکار مرکز کې، د پروان ولایت مرکز ته چاریکار فاستیما کې یو انتحاری حمله تر سره شوې ده چې هغه ځای د حمله شوې ده چې د اشرف غنی یو کمپاین په محفل کې په مراسم کې تر سره شوې ده د انتحاری حمله. په دې خاطر چې ډېره تازه ده دا حمله جزئیات، په دې خاطر معلومه ده چې دروازه کوم ډېره مصروف ده، هغوی سم معلومات درکوي خو تلفات شمېره ویل شوې ده چې ډېر دي،
ځکه چې دغه انتخاباتي غونډه وه اتمن به ګڼګونه پکې زیاته وه. ښاغلی نه،
بالکل د کمپاین هغه یو محفل هغه هلته وو په جنګل باغ کې، د چاریکار سیمه کې یو سیمه ده، محل کې یو سیمه ده چې جنګل باغ نومې کې، هلته یو غټه محفل وو.
د ښاغلی غنی د انتخاباتي ټیم په استازیتوب هلته څوک راغلي ول؟ ښاغلی نشته خبرو لپاره
هلته خو د چارواکو د دولتي مسؤلینو د خلکو ټول ډېره کسان راغلي وو او هغوی ته تر اوسه تر د تلفات په هکله معلومات نه ده.
دا نه دي ویل شوي چې ښاغلی غنی یا د مرستیالان به په دغه غونډه کې ګډون کړی وو؟
هغوی تر اوسه راغلي نه وو، خو دا حمله چې تر سره شوې ده تر هغوی معلومات نه درکوي هغه کسان چې په محفل کې دي.
مننه ښاغلی نایش، په نور خبری خپرونه کې بل تاسو څخه په دې اړه ډیر جزئیات واخلو. کور مو ودان. مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدونکو، اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه چې فیروزی عزیزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیره هیات لپاره انتخابات روان دي. دغه هیات موقت مشر رحمدین حاجی آقا وایي په دې ټاکنو کې شاوخوا 300 کسانو برخه اخیستې. ښاغلی حاجی آقا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د دغه انتخاباتو د څنګوالي په اړه وویل.
موږ دلته تقریبا درې انتخابات شوي دي. هیات مدیرې ته چې په دې کې 21 نفره راځي او هیات نظام 6 نفره انتخاب شوي دي چې په دې کې 15 راځي. موږ کوشش کوو دلته د رای په شورای عالی پورې اړه لري. دوی باید دغه کسان ته رای ورکړي چې هغه د افغانستان د تجارت لپاره درست طریقاروي
ښاغلی حاجی غوایی د دې هیات له ټاکلو سره به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې نوې تګلارې او پلانونه برابر او ښه کیفیت برامنځته شي. د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال به له دغه ولایت نه نږدې 200,000 ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د مسلکي سروې او د انارو لپاره د ځانګړي شوې ځمکې اندازې لمخې کوي.
موږ تقریبا 9,500 هکتاره چې شاوخوا 50,000 جریبه کېږي چې دا زموږ د انارو باندې پوخر شوې ده، د دغې نه به دومره حاصل راځي. زموږ لوی مارکیټ پاکستان دی او هند ته ځي او همدارنګه د هوایي دهلیز د لارې نورو هیوادونو ته هم ځي.
ښاغلی سعیدي وایي که چیرې د کندهار ولایت د انارو د بازار موندنې په برخه کې نور کار هم وشي، د دغه ولایت نه به په کلني ډول لا زیات انار ترلاسه شي. د کابل په بازارونو کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 8.25 پوله، یو یورو 6.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40.15 پوله، زر ایراني تومان 6.9 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,240 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
قدر من اوریدن کوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل پاوزی د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د عملو په وړاندې برګون خودلو ته تیاری نیسي. اسمت ساروان دا راپور وړاندې کوي.
د یمن په جګړه کې د عربي ائتلاف ویندوی ترکی المالکی وی لمړنۍ څیړنې ښیي هغه وسلې چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستۍ حمله کې ورڅخه کار اخیستل شوی ایرانی دی. ترکیه المالکی پرون دوشنبه په ریاض کې وی خبري غونډه ته وویل د بریټ ټول لمړنۍ دغه نشانه او شواهد شي چې د بقیق او خریس په حملو کې له ایرانی وسلو کار اخیستل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه د دې سیمه ایز ائتلاف ویندوی همدار وویل چې سیډنی لا روان دي، خو تر دې دمه ویل شي چې د بریډونه د یمن له خاورې نه دي شوی. ترکیه المالکی زیاته کړه تروریستي حملو نه یوازې د سعودي عربستان بلکې د نړۍ د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. د عربي ائتلاف ویندوی ترکیه المالکی پرون حوسی اخیان د ایران د سپاهي پاسداران لاسپوڅي وبلل او د ایران حکومت تروریستي وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون یو شمیر امریکایي چارواکو هم د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې د تورګوت ایران ته نیولې ده. ایران ویلي چې د سعودي عربستان د تیلو د تاسیساتو په حملو کې لاس نه لري. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په یو ټویټري پیغام کې د ایران انکار ته په اشاره وویل دوی د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د وشتلو په پیشه کې حملوی دروغ ویلي وو. ترامپ همداراز لیکلی اوس به هم وبینی چې وای به د سعودي عربستان له حملې سره هیڅ ارتباط نه لري. د سعودي عربستان د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په سهار د بی پیلوټ الوتکو له لوري بریدونه وشول او سمدستي مسؤلیت د یمن حوثی یاغیانو په غاړه واخیست. خو امریکایي چارواکي ایران په دې برید کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې ایران د نړۍ د انرژي پر لوی سرچینې بي ساري حمله کړې ده. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي کیلي کریفت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پرون موبایل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت د ایران په غاړه دی او داسې هیڅ نشه نشته چې د بریډونه دی له یمن څخه شوی وي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي کارن پیرس وویل چې هیواد یې دا موضوع چیړي څو عوامل یې وپیژندل شي او کله چې هر څه څرګند شول له خپلو متحدانو سره به پرې خبرې وکړي چې څه ډول مسؤلانه چلند غوره کړي. د بقیق او خریس د تیلو پر تاسیساتو د شنبه د ورځې د حملو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله کم شوی دی. د امریکا حکومت ویلي چې د تیلو په عرضه کې د کمښت مخنیوي لپاره به له خپلو ستراتیژیکو زیرمو کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم ورځپاڼې را خپلو وګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو موضوعاتو تبصره کړې ده. د دغو ورځپاڼو پاڼې اکرام الله اکرام راوړي دي.
سرخط ورسپانی لیکلی دی پداس حال کی چه د ولسمشری ټاکونو ته پورا یو لسفرز پاتی دی لا هم خلق وخت لري چې د ټولو نماندانو پاړه غور وکړي او د هیواد د خیراتون کې لپاره تر یو انتخاب کړي. د دې ورسپانی په سر مقاله کې راغلی دی چې د رای استعمال یو مسولیت دی، باید په مسولیت استعمال شي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي که خلک د رای په استعمال کې بې غوري وکړي او خپل مسولیت په خطو غادا نه کړي، نو د هیواد راتلونکی به د داسې چا لاستو غورځيږي چې د جوړېدو پر ځای به یې د ورانۍ خواته بیولې وي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم تر دې دمه نوماندانو خپلې برنامې ولس ته نه دي تشریح کړي او خپل ټول وخت یې د نورو نوماندانو په تخریب تیر کړی، خو ولس باید دوی مجبور کړي چې خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړي. د سر مقاله لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې په دې ملي پروسه کې په پراخه کچه برخه واخلي او دا پروسه بریالۍ کړي. ماندګار ورسپانی بیا په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې نامنیو زور اخیستی دی. د سر مقالې د لیکوال په اند روانې نامنۍ به د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکونې او د خلکو په حضور هم منفي اغیز ولري او ډیری خلک به زړه ښه نه کړي چې ټاکنو کې برخه واخلي. ویسا ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د ګالوپ په نوم نړیوالې موسسې وروستۍ څېړنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې 50% افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د دغه مرکز د څېړنو پایلې په افغانستان کې له حقایقو سره سر خوري، ځکه د سر مقالې د لیکوال په وینا په هغه هیواد کې چې په ورځني ډول سلګونه ځوانان وژل کیږي او نږدې 60% خلک یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خود به یې ولس ژوند ته نهیلی کیږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو د برېښنا د قطع کولو موضوع راخیستې او لیکلي دي چې طالبان له خلکو انتقام اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي له څو ورځو راهیسې طالبانو له ازبکستان او تاجکستان نه د وارداتي برېښنا مزي پرې کړي او خلک یې له برېښنا محروم کړي دي. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې کله چې طالبانو په پسرلي کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړل، کومه مهمه لاسته راوړنه یې نه درلوده، نو خپله ناکامي اوس د برېښنا په پرې کولو سره جبرانوي.
قطر منو اوریدونکو اوس هم خوست ولایت ته ځو. په خوست کې یو شمېر خلک بېلابېلو خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. زموږ همکار نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی.
د خوست د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ قومي مخور او اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند اړینو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د لارو د خرابوالي له کبله ښار ته د تګ او راتګ کرایې هم لوړې دي. دوی زیاتوي یو شمېر سیمې لارې او سړکونه نه لري او کومو سیمو ته چې لاره شته هغه هم دومره خرابې، کنډ او کپر دي چې ګاډي پکې په ډېرو مشکلو تګ او راتګ کوي. د سپیر د سورکغ د لاوري کلي اوسیدونکي میر بادشاه ازادۍ راډیو ته وویل
د موږ په دې دارو کې نه د سړکو سهولت شته، نه کلینیکونه شته او نه نوره داسې اسانۍ شته. میګ دی ونه فر کریا درې سو افریقوي چرات مات شپږ سو کیږي. کچره کې بل ماری زنانا یا څوک سره وي تقریبا دوله سو کریا کیږي او زر 2000 روپۍ د ډاکټر نسخه کیږي. میګ د خپل مشرانو نه دا تقاضو ده چې میګ د فرادې سره کوم سہولت جوړ کو، کلینیک نه جوړ کو او مکتبین فعال کو.
د سپیر د مدد کړي اوسیدونکو زبرجان زدرانم وای چې دوی په اړوند غریز سیمه کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. د زیاتوی د دوی لپاره تر ټولو مهم د خروالي سړک دی چې پاس تر تنګي او ورګون پورې جوړ شي.
دا خبره درته کما چې می کسای غټ غټ مشکلات نه غول دي. دا خروالي سړک در پیښ جوړ جوړ دی کی پورته د تنګي سړک لور ورګین ته د وجو ورګین ته نه را مقدم مشکلات نه دي چې می پوند ایتیم خورداري ډېر تکلیف دی. کریم ډېر د خروالي سړک د جوړ شي هم بې دانداس خبره.
د سپیر ولسوال محمد عظیم زدران د سړک په ګډون د خلکو یاد ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دولت د دې سرحدي ولسوالۍ د سړکونو د اساسي جوړولو لپاره پلان جوړ کړي.
د رښتیا چې د خلکو ستونزې زته ایدوم ډېر ته باید په اساسي ډول دولت پلان جوړ کړو چې داسې دوامدار غوندې سړک جوړ شي. سړکې نه ډېر دي، یو سړک داسې خطر لري چې پر کندو ته بل په دغه خل داسې خطر لري دی سپلګین ته بل داسې خطر لري دی په دغه کې پرې سړکونه ډېر دي، خلکو غری کې مشتي سړک ستونزې شته.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی د سپیر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او د دوی غوښتنې پر ځای بولي وایي چې
د هغه سرحدي سړکونو لپاره چې د ډیورنډ د فرضي کرښې سره زموږ ځینې ولسوالۍ پرتې دي او
پیغی معنی بحث وشو زموږ لمړیتوب هم دا دی چې هغه سرحدي ولسوالی وي او هلته اجتماعي ستونزې نه وي. ان شاء الله دغه سرکونه حد اقل درې نه تر پنځو پورې سرکونه موږ فی الحال قوي تصمیم لرو چې دا به ان شاء الله د انکشاف دی.